سلامونه. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده ونه کړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ څرګندونې لمسوونکې وبللې او هغه یې وغندلې. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم په اصلي اډه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوې ده. د همدارز وویل چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په عکس العمل کې سپه الله مجاهد پرون نو وخت پر اکسپانه کښلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش پاړه د پاکستان د پوه د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم پټه کار کړي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسي او کال کې ډېرې ترنګلې شوې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سیشنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولسات ځواکونه واستوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکراین د جګړې پاړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو لپاره ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه هوکړې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به له روسیې سره تر اوربند وروسته په اوکراین کې د سولسات او د روسیې د احتمالي بریدونو د مخنیوي په هدف به د هیواد کې ډیر شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپای ټولنې لخوا په اوکراین کې د اوربند د څارنې د مشري په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به فرانسا څو زره سرتیري اوکراین ته واستوي. بل پلو هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. د اوکراین لویدیځ متحدین پرون په پاریس کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو په هدف راټول شوي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینزویلا موقت حکومت به له دیش څخه تر 50 بلیونو بوشکو تحریمي تیل امریکا ته ورکړي. ټرمپ پرون سه شنبه نو وخت پر خپلې ټولنیزې شبکې تر سوشل کې لیکلي دغه تیل به د بازار په نرخ خرڅېږي او اواید به د امریکا په واکې وي، څو اطمینان ترلاسه شي چې د دغو تیلو د خرڅلاو له کبله د وینزویلا او امریکا خلکو ته ګټه رسېږي. هغه وړاندې د امریکا د انرژي له وزیر کریس رایټ څخه وغوښتي چې دغه طرحه ژر تر ژره پلي کړي. د هغه په ټکیو دغه تیل د په کښتیو کې د ذخیره شي او موسیقه مندې د امریکا بندرونو ته انتقال شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړي، سکون کو زه برېښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای. ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو نن ورځ مو راستا سو پنه هم لوست کی درسي اهداف به هغه موضوع دانی چې نن ورځ به مو راته سو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو راته سو لوست کو ولو په حق لبه په بش پړه ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کولې ځکه کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چې د لوست په پرې سره ماتیا وکړي او یو څه ځکړي. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنۍ موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپېژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګري پېژنو چې سوداګري څه ته ویل کېږي او د سوداګري څخه موږ او ستاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو یې په خپل کور کې یا هم په یو شرکت یا هم یو دفتر کې جوړوو، د دغو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کېږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکي او پلورونکي ترمنځ د پولي کریډیټ له لورې څخه دغه سوداګري سرته رسول کېږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې ده پخپله د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کېږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګري چې ده، درنو زده کوونکو، د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېږي. د دې د څنګه درمون او ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپله کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کېږي. یعنی سوداګري اصلي بڼه چې ده، د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کېږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، اوسېږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسوو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسوو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کېږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فاره ځینې حل لارې چارې برابرې شوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کېږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هېواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې و دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ او تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره، تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هېوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کېږي، نو باید موږ او تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنۍ، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ او تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ او تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ او تاسو څونه چې ضرورت وي، د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ او تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ او تاسو تخصص ولرو. یعنی که چېرې زه سوداګري کوم، یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چېرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري، په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید د هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شیان وپېژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهېږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپېژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کېږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپېژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده، هغه باید وپېژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګرنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لېږد او رالېږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه پخپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. تر نورو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو او هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا شي، تولیدات سرته ورسول شي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول شي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تور ته ضرورت شته ده چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل شي دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده، او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنه زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعت یې مسپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دي، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1981 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي او په هکله یې معلومات ترکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ماده د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لسته اله د چت ستور قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری هم د صحت چمه بون پتن وی. نن ورځ مو لسته سو پنه هم لست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست ولولو او کله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن سکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پر سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده فعاله کړه. وروسته کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیات خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوستخانې په مرکز کې منله. او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځای څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوستخانې په مرکز کې منل کېدل. او د پوستخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل. او د هغه وخت مشهور پوسټي ټکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې به په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره د یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمي کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پوپلا دا پوسټ ګڼل کېده او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل. او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل. دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې. کله په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه ترسره کېدل. او دغه ټول اجراءات چې ودر نازکونکو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د پوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړه شول. او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1400 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدل. او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و، هغه لکه مکتبونه و، مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوي مواد و، ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم ترسره کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هیله ده چې تاسو پوسی وو اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول، چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حق له به معلومات لاس تر راوړم. ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چی دغه وزمر په ګرانه افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د اتباعاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو زکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سیمو سره رامنځته کړلې. چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیک ولیکئ، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ او تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړې پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنی دسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړله، او بل لین چې ودرونه زکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلې وو. چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سیلي یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د ده د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پنځوس لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیره د پوستخانې په ودانۍ کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو ښارونو ترمنځ جوړې کړلې. چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شول، او نړیوالو مرکزونو سره یې په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي یې هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نصبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو، موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپېژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې، لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1928 لمریز کال کې، ای ټي ایم د ایم ټي این په 1928 لمریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 لمریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله، او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو، زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی دی یا هم جمع درونی دی، چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرني هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځني ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي، چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندا یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندا د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس و پیژن. کلاند او خلاص ډول سره کچې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي، یا هم کچې موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچې موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو، نو موږ ته ضرورت لرو تر باید د کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې همدغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو، په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده، چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د څو رسنیو د یوځای کېدلو څخه رامنځته شو، چې په 1980 کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې، او هغه وسیله چې دی د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړل. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده، او میټ یې پخپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی، چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي، هغه که چیرې ورځنیز وي یې هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګ موږ او تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یې هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولی شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو، او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولی شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی، چې په هغه سره موږ تاسو کولی شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دستګاه په حق معلومات ولو، چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دستګاه چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري، چې دغه دستګاه په 3 ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي، دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دستګاه چې د پروتوکال په پی ماشین ته ورته ده، خو په ټلیفون سنباله ده، او دغه دستګاه چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیرل کیږي، چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي، او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتب تاسو تر باسي چې مرتب تاسو کولی شو معلومات دې څخه لاسته راوړو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتب تاسو زموږ د ګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل، لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندي په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندي، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري، کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي، او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې انتفاع ته رسیږي. دلته کومه شوه وخت ولري.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې هم دا پښتني کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډېر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لوسالې په چارباغ کې لیکل زده کړې کړي دي د خوانزي د نمړی ورځې په اړه درته وایې چې چا خوانزي ته وړې وي شوق د زده کړو سره څنګه و یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والی دي د دې شوق علاقې په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرانو په ټولو کې له ما څخه لویانورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه ځکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم. یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم خو ته به وړو ماشومانو سره به مساطري کوله دلته په ساطرۍ او په پټپټونې او په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه بس خپله لوبه مې پرېښودله کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولو په سر پروت وم راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب د ما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدغه کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم زه اوله که تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم زده مې نه ته ماته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته ووایه الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن یې په خپله په میز په سر باندې پروت و یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلي چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دومره تیزه ده لایقه ده. نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به یې کېنو او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر سه څلور کلمه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دي آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسي ته کامیابی. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پوره پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وې، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه و. خو مقصد
کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دست شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سا کم مضمون خوخی ده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیک و، دا شی مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه که فرزان جان پښتو مو یاد کړی چې دا پښتنه میره نشي، دا چې بیا ادبیاتو ته لاړې دندې پښتو مضمون سره شوق و، که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به درته ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو رضا یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وزم آیمه چه چه کیگی نو همدا و چه ما ده کانکور پر ما وخستله به ده بانده چه مقصد امتحان ورکام نور چه نش دارده نو کانکور پر ما چه وخستله کانکور پر امتحان که نستم خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده خصوصا پر ریاضیات و دشمن بانده گریره نپویدنه ما خو طور میکرله نو او پیچتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو و موضوعاتو که بخوام خو څه می حل کړو څه می نوزده کنه ده خو واضح خبر ده چې کانکور که طول سر مخوی
بلکل
خو کله چې نتیجه رو وطله مثلا زمونږ په کلی که دیرو خلکو دیرو حلکانو امتحان ور کرده و پا مغا وقت که نو دا طول باتی را غلی و او یه حوزه پکی کابل پوهنتون تا کامیاب آما چه دانو به دیر از یاد راتر خوشحالی زای و چه کل را بند زیر ایو شو چه تا کابل پوهنتون تا کامیاب آیم بیا رو سلقی نه طول را تزرا نظر و مثلا پلار میویلی چه چنگ بایو وی چنگ بشی و سغواری چه پانتون وی کنه تاجیل اخلی کنه خوشی کوی پریک دی یعنی دا قصه تریوی افتی پوری هم دا تلی و را تلی کنه چه و سفتی نام بکم پانتون که کنه اون سلامی می پلار را تویلی چه دا زلور سبت نام بکن یا چوب رزی ورشا بیا کچیت نشد نتللی یعنی نشوی تللی بیا پس لغن تاجیل و اخلی و ایم خیم دستی با اوکو نو لمره وزل زلارم پانتون تا و دیر لاری سر هم بلده نیمه زکا
لری وستستی ده کارنه
دیر خارتنه زی او کورمو لری و او دیر خارتنه تلو دیر بلده نوم نو خیر پلان می را سر لاره سبت نام می وکاوه نو یو چوب رزی چه لارم راغلمه پا دی لاره کم دیر خب بلده شوامه موتر رو سرم بلده شوامه نو تقریبا یو دو هفته به تیری وی پلار می را تویل چه لور وستاجیل اخلو که ویلی شی ویم نپویگم زاوی لور تکرای هم دسی زاو رازانو چوک دی چه کویه تو خون و مختالای قچلی هم دسی زاو رازو خپل درس دی وی چه سر کار ملره نو اما قوشی بیا ما خپل زدکری پایتا ورسته ولی که نو می کولای شوی چه پانتون سلور کلن دوره خلاصه
چو ست لاروس هستی کون تر پانتون پوری پا موتارو که
تقریبا یو نیم ساعت با می مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دی بیا څنګ کولا دا مصارف دی چاور کول زکه چې د خوډیر پیسې دی کتلور کاله حساب کې د خوډیر پیسې راځي
هو بالکل ډیر پیسې راځي خو ا دې چا خبره یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې کنه په څنګه وایم
ټاکسی زندر غواړي ټاکسی کیږي
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کیږي کنه کله به چې بس کې کورسنګی نه مثلا کمپنی نه تر کورسنګی تلم 50 روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنی دسی به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نشي مصرف ډېر نشي نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایي دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه دره غلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نامخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده اما غفیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی ده خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللمه هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلمه ټول به راته حیران پاتې ووای دا فرزانه څوک ډېر په پانتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو یې نورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو ورونو په اړه درته وایه، تر کشران دي ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکان خو مې 15 خوراکان دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې و، څوک په 10 کې و، څوک په 9 کې و، څوک په 4 کې و، او یوه خور مې اوس 3 کې ده، یوه بل په 8 کې ده. نو دغه ټول درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ته چې هغه شکر 10 کې ده اوس، او ټول په کور دی، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دې راته وایست، ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پانتون ته تللی یاست، هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلۍ، یو افغان انجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول انجونو لکه ستاسې په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلی کې مې وړتیاوې چې وي، هغه موږ ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم، که نه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دي ځي، بعد دا خلک خبرې کوي، دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر ور شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته رسې په لاس باندې صافي کې، وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي، هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي، شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې که نه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم رواج چې دی، که نه چای ورته راوړه، او قورمه ورته راوړه، دا وکړه وکړه. نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ، او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولی شي؟ ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین لخوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو، پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو د کور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم، ولی نه اوس پر ډیر ژوند ډیر بدلون کړی ده، او ډیره ترې خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایه، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ؟ د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندار جهانی لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ډېر ښه، تاسې مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدي، داسې هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بېرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدا مې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه د په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمستر مو ولوستلی چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، خپلې پروګرام کې خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه.
الله مو ماشي.
مخه مخه.